سلامونه ستوري مسی وخت سهار لس بجې سوینند خالی ورځ د 2015 میلادي کال د نومبر 18 ده د مشالډو د نروزی نحسه تخبرونو په یو بلګړی کې مزا عبدالحق کړه ګلیاس هر کله کوه لدا روغ جوړ او خوشاله به است په سلام پښتونخوا کې د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو بلوچستان افغانستان ترکیه او روس ترمنځ پر زیاتېدونکو ترنګل تیاري پوټونه مرکې او څېړنې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د باختر سوریا ادبي کلتوري پروګرام لرو او په پیل کې به ګلای ارس خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشه لومړی د خبرونو سر پکې د بلوچستان حکومت ټولو بیلتون غوښتونکو وسوال ډلو ته یو ځل بیا د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده د افغانستان ولسمشر ویلي دي چې تر هغه کوشش کوي چې د نړۍ خلکو ترمنځ اړیکې متاثر کړي او د ترکیه ولسمشر د روسیې هغه تورونه رد کړي چې ګینه ترکیه اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره مرستې کوي اوس د خبرونو تفصیل د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی د وسلواله ډلې مشر ډاکټر علا نظر په شمول ټولو بلوس بیلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده صوبایي وزیر سرفراز بوکتی بیگانه وخت له مشال لړۍ سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوسو وسلواله ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی
جی بالکل جو بھی دنیا کا کوئی بھی کانفلکٹ
بالکل چچوک هم وی ګوري پنړی کی په کوم ځای کې که هم جګړه وی هغه د خبرو اترو لاره حل کیږي نو دا ښه خبره زموږ د خبرو اترو وړاندیز اوس هم پر خپل ځای موجود دی دا له نظر په شمول هغه ټول ترهګر تنظیمونه چې د بلوچ قومیت په نامه تشدد کوي موږ هغه ته یو ځل بیا د مذاکراتو بلنه ورکو
د بلوچستان صوبایي حکومت لخوا د امن مذاکراتو وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د تیر زیارت په ورځ د بلوچو بیلتون پالو د یوې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ مهم قماندان ډاکټر علا نظر ویډیو خپره شوه چې په کې نوموړي ویلي ژوندی دی او د خپلواکۍ مبارزې یې د پخوا په څیر روانه ده سرفراز بوکتی تر دې وړاندې د ده وژل کېدو ادعا کړې وه خو اوس وایي داسې ښکاري دا ویډیو اصلي ده د پاکستان فوج ادعا کوي چې په خیبر ایجنسۍ کې افغان پولیس سره نږدې په هوایي بمبارۍ کې 18 مشکوک وسلوال وژلي دي د پاکستان فوج پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د خیبر ایجنسۍ په راجګال سیمه کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړل شوي دي فوج ویلي دي چې په وژل شوو کې بهرني وسلوال هم شامل دي په دغه سیمه کې د فوج لخوا عملیات د هغه فوزي اپریشن برخه ده چې په تیر کال کې یې په شمالي وزیرستان کې شروع کړي ول په دغه عملیاتو کې فوج ادعا کوي چې تر اوسه پورې د 3.5 نه زیات وسلوال وژلي دي وسلوالو د تازه عملیاتو په اړه سندي ویلي او نه هم آزادو سرچینو د فوزي اداو تصدیق کړی دی په کراچۍ ښار کې پرون نامعلومه وسلوالو د ډان ټلویزیون په ګاډي ډزې کړي چې پکې یو کارکوونکی ژوبل شوی دی په کراچۍ کې د مشال راډیو خبریال تر مخه دا پیښه په عیسی نګری کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې په موټرسایکل سپارو نامعلومه وسلوالو د ډان ټلویزیون نیغ په نیغه د خپرونو ګاډي یا پر ډي اس ان جي برید وکړو په پیخه کې یو ټیکنیشن حسن متین روبل شوی د ډاکټرانو تر مخه د متین حالت له خطرې بهر دی بلخوا په پاکستان کې د خبریالانو ټولنې پی اف یو جی د دې برید پر ضد نن ماسپښین 3 بجې په ټول ملک کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی د دې برید ذمهواري چا پر غاړه نه ده اخیستې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر زیارت په ورځ ناوخته په کابل کې د امریکا د کانګرس له پلاوي سره وکتل پرون له ارګ څخه خپره شوې خبرپاڼې کې ویل شوي چې په کتنه کې د دواړه خیز اړیکو د پراختیا له ترهګرۍ سره د مبارزې د اقتصادي او ټولنیزې ودې په ځانګړي ډول د ښځو د وضعیت د ښهوالي او همدارنګ د سیمې او د نړۍ د امنیت په هکله خبرې وشوې په دې موقعه ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې ترهګر کوشش کوي چې نړۍ د خلکو ترمنځ اړیکې متاثره کړي نوموړي دا هم ویل چې په افغانستان کې ترهګر فعالیتونه یوازې داخلي نه بلکې سیمه ایز اړخونه هم لري د افغانستان ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی په روسیه کې د سیمې د یو شمیر هیوادونو له استازو سره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد پر مبارزه خبرې وکړې د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی پرون مشال اړې ته ویل چې د روسیې ته تللې پلاوی به نن افغانستان ته ستون شي دا سیمه ییزه غونډه د روسیې په سنټ پیټرسبرګ ښار کې جوړه شوې وه چې هدف یې په افغانستان او سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې په څرنګوالي امنیتي او سرحدي ستونزو خبرې وې د نذیر احمدزی په وینا روسیې ته د افغان پلاوی د تګ یو اساسي هدف دا و چې د روسیې حکومت ته دا پیغام ورسوي چې خپلې مرستې له شرایطو پرته او د افغانستان د دولت له لارې تنظیم کړي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان ویلی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه خبرې د منلو وړ نه دي چې پرون یې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره په ماسکو کې تر لیدو وروسته وکړې. پوتین پرون په کرملین کې د خبرو پر مهال په ترکیه تور پورې کړ چې هغه هیواد قصدن د دواړو هیوادونو اړیکې داسې حالاتو سره مخامخ کړي چې واپسي یې ممکن نه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان پرون ویل چې د روسیې جنگي الوتکه یې له قصده نه ده ویشتې. موږ د روسي الوتکه راډار عکسونه او د خبرداري سب شوي غږ خپور کړو. سو نړیوال خبر شي چې روسیا زموږ د هوایي حدودو خلاف ورزي کړې ده. ټوله نړۍ دا مني چې ترکیه سم کار کړي. روسیا باید زموږ په سیر خپلې اداوې ثابتې کړي. اردغان د روسیې ولسمشر هغه تورونه هم رد کړل چې ګینی ترکیه اسلامي دولت وسله والې ډلې سره د مرستو لپاره له هغوی نه تیل اخلي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په هغو رپورټونو اندېښنې څرګندې کړې چې د سعودي عرب رسنو خبرې کړي چې پکې ویلي شوي له ترهګرۍ سره په تړاو 500 کسانو ته په یو ورځ پانسي د ورکولو پلان لري. د منځني ختیځ لپاره د امنیسټ انټرنیشنل مرستیال مشر جیمز لینچ د تیر زیارت په ورځ ویلي دي چې په سعودي عرب کې په خفیه توګه خلکو ته سزاګانې او پانسیانې ورکول کیږي او دا د ډېر اندېښنې وړ خبره ده. نوموړي زیاته کړه چې سعودي عرب باید د سزاګانو ورکولو عمل په ډاګه کړي. اوروسته خبر د افغانستان د کرکټ قومي لوبډله نن په متحده عرب اماراتو کې د هانګ کانګ د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه کوي. دا شل اوریز لوبه د کابل پر وخت ماسپخین 2 بجې شروع کیږي. بلخوا انګلند کرکټ لوبډلې پرون په دوبۍ کې پاکستان ته په دویم شل اوریز لوبه کې په 3 رنزونو ماتې ورکړه. همدې سره یې د شل اوریز سیریز هم ګټلې دي. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه.
د بلوچستان حکومت یو ځل بیا ټولو بلوڅ آزادي غوښتونکو وسوال وړلو ته د خبرو اترو وړاندیز کړی.
الله نظر سمیت هم تمام ان دهشتگرد تنظیموں کے جو بلوچ قومیت کے نام پر وائلنس کر رہی ہیں ہم ان کو ایک دفعہ پھر مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں.
د ترکی له لوري د روسي جنگي الوتکې را غورځولو وروسته د دواړو هیوادونو مشرانو ترمنځ لفظي جګړه زیاته سوې. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان په تازه څرګندونو کې ویلي چې ماسکاو له اور سره لوبي کوي.
دایشته مجادله بهانه سیله اولسترارسي مشروعيتي اولان مخالفتري ورمک
او په دومنه کې نمای کی د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو.
دغه تیرې بیر نه ده دا ایس چې سرخوږی جوړوي دس وخت مخشه په کوته کې خرڅوله ژوله.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. د پروګرام پایل د ترکی انصاف د غړو پر ضد درشوي مقدمه څخه کوو. دا وخت را سره د ټلیفون پر لاین باندې زموږ همکار ریاض مسخیل دی او خبردار چې د ترکی انصاف د مشر عمران خان او ځینې بلدیاتي امیدوارانو په ګډون د 200 کسانو پر ضد د اسلام آباد انتظامیه مقدمه درج کړې ده. دا چې تفصیل څه دی ریاض مسخیل به راته تفصیل راکړي. ریاض خان تاسو په دې اړه تفصیل راته راکړئ مهرباني وکړئ.
جی ډیر مننه عبدالحی کاکل. دا پرون په اسلام آباد کې د تحریک انصاف یو جلسه وه او چونکې د بلدیتي ووټونو دپاره دا چې کوم په 1 نیټه دي د روانې میاشتې دي دپاره الیکشن کمیشن د وړاندې ورځو کې یو ضابطه اخلاق جاری کړی دی چې کوم امیدواران دي نو هغې به هم لوی لوی جلسې او جلوسونه نه وباسي. هغې به صرف کارنر میټنګ یا په وړو وړو حجرو کې یا په کوڅو کې واړه واړه د خلکو سره ملاقاتونه کوي او د هغې لپاره به هم دوی د هغه ضلعي یا هغه لوکل چې کومه انتظامیه د هغې نه به اجازه اخلي د هغې وروسته به دوی دغه کولی شو په څه قسم لوی جلوس یا جلسه باندې پابندي ده. او دغه رنګ چې کوم وفاقي وزیران دي یا د سیاسي ګوندونو مشران دي نو هغه خو بیخي دغه غونډو کې یا په دغه کارنر میټنګس کې هغه ګډون نشي کولی. دغه لړکی د اسلام آباد په سیمه کې ترامړي دغه کې چې کله د بلدیاتي وټونو لړکی د تحریک انصاف لخوا یو ډېر لوی جلسه کېدونکې وه په هغې کې امکان و چې عمران خان هم ګډون وکړي او د هغې لپاره بیا یو خو ضلعي انتظامیه د دغه جلسې اجازت نه ورکړې او دویمه دا چې ضلعي انتظامیه بیا د عمران خان سره هم مذاکرات وکړه وته وویل چې ته باید په دغه جلسه کې ګډون ونه کړې. د هغې په وجه باندې بیا وروسته چې کله عمران خان دغه خبره ونه منله هغه دغه جلسې له ورغې او ټریفک هم په اسلام آباد کې د ماښام نه تر لښکې را وخته
هلو
باندې د اسلام آباد په مختلفو تانو کې لکه په کوم چې شهزاد تاون تانه ده سیکریټریټ تانه ده آی نائن او د رنګ کوسار تانه په دې تانو کې د عمران خان او د اسد عمر په ګډون چې کوم د چیرمین او د نائب چیرمین لپاره د تحریک انصاف امیدواران دي د دغې سیمو نه د هغې په ګډون 200 کسانو خلاف د دفاع 1340 تر لاندې مقدمه درج شوې ده چې پکې د لوډ سپیکر اکټ او دارنګ د الیکشن کمیشن د ضبط اخلاق د سړکونو د جام کولو او د ضلعي انتظامیې د اجازت نه بغیر د جلسې کولو دفعې هغه په دې کې لګول کړي دي او داسې هم امکان دی چې چونکې الیکشن کمیشن خلاف ورزي چې کوم ضبط اخلاق جاري کړو هغې خلاف ورزي شوې ده امکان دی چې الیکشن کمیشن د دغې خبرې هم نوټس اخیستی دی او عمران خان په دغه لړ کې هم جواب وغواړي. جی
ډېره مننه ریاض خان ستاسو تفصیل راکړئ شروع ورته غواړو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوز بلوچستان ته د بلوچستان حکومت یو ځل بیا بلوچ بلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د کورنۍ چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي له مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچ وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې د بلوچ لیبریشن فرنټ د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ په یو ویډیو کې ژوندی ښودل شوی دی. پر دې موضوع زموږ همکار ګل ایاز صوبایي وزیر او کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی د ډاکټر الله نظر بلوچ په شمول ټولو بلوچ بلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د بلوچستان صوبایي حکومت لخوا د امن مذاکراتو وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د زیارت په ورځ د بلوچو بلتون پالو د یوې ډلې مهم قومندان ډاکټر الله نظر ویډیو خپره شوه چې پکې نوموړي ویلي ژوندی دی او د خپلواکۍ مبارزه یې د پخوا په څیر روانه ده. صوبایي وزیر سرفراز بوکتی له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوسو وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی.
جی بالکل، جو بھی دنیا کا کوئی بھی کانفلکٹ،
بالکل چې څوک هم وي، ګوري پنړی کی په کوم ځای کې که هم جګړه وي هغه د خبرو اترو لالارې حل کیږي. نو دا ښه خبره ده. زموږ د خبرو اترو وړاندیز اوس هم پر خپل ځای موجود دی. د الله نظر په شمول هغه ټول ترهګر تنظیمونه چې د بلوچ قومیت په نامه تشدد کوي موږ هغوی ته یو ځل بیا د مذاکراتو بلنه ورکوو.
مذاکرات کی دعوت
ده. سرفراز بوکتی په خبرو کې دا هم ویل چې دا ډاکټر الله نظر د ویډیو د تصدیق عمل نه دی شروع شوی، خو دا ښکاري چې دا ویډیو اصلي ده.
تصدیق کا مرحله ابھی نہیں سٹارٹ ہوا ہے.
دا ویډیو د تصدیق مرحله نه ده شروع شوی. موږ په دې اړه پلټنې کوو. زموږ فرانسک لیبرټری پر دې کار کوي چې آیا دا ویډیو جالي خونه ده. دا بل وخت مخکې خبروي چې آیا دا ویډیو جالي ده او که اصلي. په ظاهر دا ښکاري چې دا ویډیو اپلوډ کړل شوی ده، دا به صحیح وي.
په تیر اگست میاشت کې د بلوچستان حکومت او ملیشا ځواکونو مشر په عملیاتو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ د وژنې داوا کړې وه. په دې اړه سرفراز بوکتی ویل چې په هغه وخت کې نوموړي دا خبره کړې وه چې د غیر مصدقه اطلاعاتو تر مخه ډاکټر الله نظر بلوچ وژل شوی دی. دا ویډیو د زیارت په ورځ په ویمو نومي ویب پاڼې خپره شوې. په ویډیو کې ښودل شوی چې ډاکټر الله نظر د یو غر په لمن کې ناست دی او ورسره G3 ټوپک دی. په دې ویډیو کې چې 15 منټه ده ډاکټر الله نظر بلوچ په بلوسي ژبه کې خبرې کوي. نوموړي په ویډیو کې ویلي دي چې د یو کس په مرګ سره تحریکونه نه ختمیږي. په اسلام آباد کې د یوې سیرنیز ادارې مشر امتیاز ګل له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ډاکټر الله نظر ویډیو را برسره کېدو سره په بلوچستان کې د پخلاینې بهیر اغیزمن کېدی نشي. د زیاته کړه
زه ګمان نه کوم چې دې سره د حکومتي کوشونو باندې ډېر فرق به پریوزي، ولې چې اخلت چې پخوا ډاکټر الله نظر سره وو هغه اوس دا وخت حکومت کې دی، وزیر اعلی او دا نور د سې ډېر ملګري دي چې هغه عمده پارټۍ کې وو. هغه د بلوچستان آزاد بلوچستان خبرې کولې، اوس هغه حکومت کې دی او کوشش کوي لګیا چې نور خلک هم په دې لار راولي.
کارپوه امتیاز ګل ویل چې د بلوچستانو مختلف تنظیمونه په یو خوله نه دي، ځکه حکومت له ځینو سره د مذاکراتو عمل شروع کړی دی. بلخوا په کوټه کې خبریال او کارپوه شهزاده ذوالفقار له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې بلوچ لیبریشن فرنټ د صوبې په لوی ساحه کې نفوذ لري او په دې تازه ویډیو سره به په روانو خبرو اترو ډیر اغیز پریوزي.
بلوچ لیبریشن فرنټ چې چیرې چیرې اکټیو دی، د اوران پورا مکران کړی دی، دا ځایو کې او خوزدار پورې خبره دا دي چې دا ځایو کې کم اکټیو دی. وي نو دا ډېر زیات خلق هغه دغه کوي او که دا خلق چې دا د جنگي خلق دي که هغوی دا خبر سي او دا یقین دانی ورته وسي چې هغه اوس په دا دنیا کې نسته هغه مړه دي نو ډېر لوی فرق پرې وسي.
شهزاده ذوالفقار وویل چې د حکومتي مذاکراتو عمل او د ډاکټر الانظر ویډیو یو بحث شروع کولی شي ځکه چې د دې ویډیو نه وړاندې د ډاکټر الانظر پلویانو موقف کمزور ښکاره کېدو خو اوس حالات جلا دي.
د ګل ایاز رپورټ مو اوریدلې. د پاکستان په کراچي ښار کې نامعلومه کسانو د ډان نیوز چینل پر ګاډي باندې حمله کړې ده چې پکې یو تخنیکی همکاري شوبل سوی دی. د خبریالانو سازمان نن په ټول هیواد کې د احتجاج اعلان کړی. نور تفصیل څه دی؟ په کراچي کې زموږ همکار محمد عمران تفصیل راکوي.
بیگا د شپې شاوخوا 12 بجې دغه پیښه رامخته شوې ده. د کراچی سیمه د عیسا نگری الته د کراچی د ډان نیوز چې کوم ډی سی ان جی ده نو په هغه باندې وایي چې د پولیس کوم ابتدایي رپورټ دی. د هغې تر مخه دوه موټر سایکل سورو چا چې په دغه ګاډي باندې ډزې کړي دي. د ډزو په وخت تقریبا څلور کسان په دغه ګاډي کې موجود وو خو صرف یو کس ټیکنیشین چې کوم دی حسن متین هغه دو ګولۍ لګېدلې دي او هغه جوبل شوی دی. دغه حالت اوس خطرې نه بهر دی خو کم بل کس چلته موجود وو سره عمر شاه کیمرامین دی دغه ګاډي شخصي ټي وی نو هغه وایي چې دو کسانو په دغه ګاډي باندې ډزې کړې دي او هغه بیا چې کله ډزې وکړلې دي اوم تښتېدل خو چې کوم ابتدایي رپورټ د پولیسو لخوا نه راغلی دی نو هغوی وایي چې د غریب آباد نه سویک سنټر طرف ته دا روانو چې دغه ډزې شوي دي.
خو داسې راته وسه چې د دې بېګنۍ پېښې وروسته د خبریالانو چې کوم سازمانونه دي یا بیا د نورو له طرفه څه غبرګون راغلی دی؟
پی اف یو جی پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ لخوا نه نن په ټول ملک کې دغه د احتجاج اعلان شوی دی او ویل کېږي چې نن درې بجې به په ټول ملک کې د خبریالانو باندې د دغه حمله پر ضد باندې احتجاج کولای شي او دا هم ویل کېږي چې دغه خبریالانو باندې حمله سمې نشولې نو بیا به دوی په غټه سطح باندې دغه احتجاج کوي.
محمد عمران هم محمد عمران یو بل رپورټ را لېږلې هغه دا چې د پاکستان کراچی کې ښار کې نامعلومه کسانو بیا د نهې په ورځ د دوو عیسوي ورونو لخوا چلیدونکي ګواهي نومې انټرنیټي ټي وي دفتر سوځولی دی. دوی دا ویبپاڼه دوه کاله مخکې جوړه کړې وه. د دې مشر سرفراز ویلیم وایي څو میاشتې له مخه د ځینو سختریزه مذهبي ډلو لخوا ورته دړکې ورکول سوې وې. تفصیل به یو ځل بیا له محمد عمران واورو.
د گواہی ٹی وی د مشر سرفراز ویلیم د وینا تر مخه سو میاشتې وړاندې چې کله د دوی مذهبي خبرونه د ټی وی د لارې خبرې دي نو ورته د سډلو لخوا دړکی ورکړې شوې وي. د کوم رپورت چې د محمود آباد پولیس تانه کې لیکل شوې ده د دې پیښې پاړه سرفراز ویلیم مشال ریډیو ته ویل چې د شپې درې بجې شاوخوا دا اور لګېدلې وو چې لکه بلې د دفتر د پاسه آباد سماشومان بے هوش او جوبل شوی هم وو.
یہ رات تقریبا 3 بجې مجھے فون آیا کہ آپ کے دفتر
سے 3 بجې ته ټلیفون راغی. بیا دلته پولیس او فایر بریګیډ والا هم راغلل. یوه نیمه ګینډه کې دغه اور بیا مړ کړی شو. په دې ځای کې خلک هم ژوند کوي. د دې اور له کبله یو شمیر ماشومان بے هوش شوي هم وو کوم چې ډېر په ګران سره راوستل شول. د سرفراز ویلیم د وینا تر مخه هغوی لومړی دا ګڼل چې د بجلی د تارونو له کبله دا اور لګېدلې ولې په باقاعده توګه د دروازو جرندې ماتې کړې شوي او دننه صرف هغه کمپیوټرو ته زیان رسولی شوی په کوم کې چې د دوی ریکارډ و. بل اړخته د دې کیس پلټنې کوونکی پولیس افسر افضل عظیم مشال ریډیو ته وویل چې رپورټ د زیارت په ورځ درج کړی شوی. د نامعلومه کسانو پر ضد اف آی آر درج شوی ځکه چې مدعی پکې څوک په نښه کړی نه دي. د پیښې خو ډېرې ورځې شوي ولې پولیس سره اف آی آر د زیارت په ورځ لیکلی شوی. لا تر دې دمه پکې څه گرفتاري نه ده شوې او پلټنې روانې دي. گواہی ٹی وی د یوې پانی د لارې چلولې شي کوم چې د سرفراز ویلیم سره سره د هغه ورور جاوید ویلیم چلی. محمد عمران مشال ریډیو کراچی.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15000 درې سوه شپېته 15000 اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلی شي.
د کورمی د ګاډو ډرایوران د پولیسو له روی شکایت کوي. دوی تور لګوي چې په لارو کې پولیس بې ځای تنګوي او ورځنۍ به ډېر رشوتونه اخلي. خو بل لور چارواکي وایي رشوت اخیستل غیر قانوني کار دی چې څوک یې اخلي پر ضد به یې کاروایي کوي. تفصیل د په دې رپورټ کې.
نصیب خان په نامه یو ډرایور چې پېښور ته د سورلو خپل ګاډی چلوي مشال لډیو ته وایي په لاره کې دغه سلسله د مودې نه روانه ده او زیاتوي چې د دې څوک هم پوښتنه نه کوي چې دوی سره دا ولې کیږي.
دوی میاشتې اخري تاریخ نه تقریبا پېښور پورې د 1000 روپۍ تولیارې کې خرچه کیږي. دا به سل دال تلم بارو کا 200 دال تر کا 500 دال تر کا کار څه سره سراویا د دې چورو دا غشا بس ځکه حمود غورځي وي بس ځکه حمود پر یوت کو کنیمو حکومت په دې مجبور.
د خیبر پښتونخوا صوبې سرخار پېښور نه د کورملار شاوخوا 200 کیلومتره دا چې په دې باندې هر ورځ اوساتن د کورمې او پېښور نه د سوالو اتیا ګاډي تک راتګ کوي. ریورانو تر مخه دوی زیاتره په ضلع هنګو کې د پولیسو د دې بد راوي سره مخامخ دي. شمیم خان په نامه د ستین سیمې یو بل ډرایور مشال رډیو ته وایي څوک د پیسو ورکولو نه انکار وکړي نو پولیس بیا بې ځایه چالانه وي او نور هم زوروي.
کوارټ کې څنګه او کې دا مخ کې دا بڑا بیرې سره دلته ما څنګه متینو سره ما څنګه او انګو کې مو خوښ کار ډېر څنګه دلته ډېر کوي. 16 به پرچار کوي یار لایسنس یې شته کاغذ یې شته هر څه خړړي حدو سره مونږ دا شي رقه سي دا حکومت مونږ دا شي.
ضلع هنګو مرسیال کمشنر سید غفور شاه مشال رډیو ته وویل ډیوران دې دغه رشوتونه نه ورکوي ځکه چې دا حکومت ته نه بلکې شخصي جیبونو ته ځي او زیاتوي چې چاته هم د دغه کارونو اجازت نشته او که کم کس په دې کې کاکړ اونیول شو نو د هغه خلاف به سخت ګام اخیستل شي. دا هم ویل اکثره هغه ډرایوران رشوتونه ورکوي کوم چې په غیر قانوني کار باندې ونیول شي. په خپلو خبرو کې انتظامی چارواکي سید غفور شاه دا وغوښتل چې اداري فساد مخه په نستو کې د خلک ته له دوی سره مرسته وکړي او هغه کسان دې ورته په ګوته کړي کوم چې رشوت په اخستو کې ککړ دي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه وړې صوبې ډېرې اندېښنې لري. په دې کې خیبر پښتونخوا حکومت دریځ لري چې وفاقي حکومت په دې پروژه کې درغلي کړې او په هر کچه به دوی احتجاج کوي. ته مقالې نورې مهمې برخې له ګل آیا ساورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه د اندېښنو پر موضوع اداري خبره کړې ده. په اداري کې راغلي چې د سېنات په قائمه کمیټې کې د پاکستان او چین ترمنځ د تجارتي لارې پروژې تاوده بحثونه شروع کړی دي. د دې وروسته د خیبر پختونخوا حکومت هم خپل اندېښنې په ډاګه کړې دي او دا پروژې پنجاب پورې د محدودولو تورونه لګولې دي. ورسپانل کې چې د سېنات د قائمه کمیټې د غونډې پر مهال د یادې کمیټې مشر داود خان اچکزی په ټوکو کې دا پروژه د پنجاب او چین ترمنځ وباله. د نوموړي په خبره په دې پروژه کې زیاتره پرمختیايي کارونه توجه په پنجاب ده او مغربي لارې پکې هیره کړل شوې ده. ورسپانه جاتبي د خبرګون له هغې روستو مخې ته راغلي چې د قومي سړکونو ادارې یا نېشنل هایوي اتارټي مشر شاهد اشرف تاړل په بیان کې ویلي وو چې د مغربي لارې لپاره هیڅ قسمه بجټ نه دی ښودل شوی. د قائمه کمیټې په غونډه کې په وزیر اعظم نواز شریف تور پورې کړل شو چې نوموړي د موټروي او نورو صنعتي ځایونو پرانسته په خپل صوبه کې کوي. بلخوا د ورسپانې په خبره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خپلو نږدې ملګرو سره په یوه غونډه کې په هغه خوفیه دستاویز خبرې کړې چې پکې مبینه توګه راغلي چې په مغربي لارې کې ډېر اسماعیل خان میاوالی او د نورو ځایونو ذکر نشته. دوی ویل چې وفاقي حکومت په قصدن وړې صوبې په تیارې اداره کې ساتل غواړي. په یاد غونډه کې ویل شوی چې د اقتصادي راهداري پروژې 80% بجټ د پنجاب صوبې په پروژو لګوي. ورسپان لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت سخت دریس خپل کړی دی چې وفاقي حکومت په دې پروژه کې درغلي کوي. همدغه وجه ده چې د خیبر پختونخوا حکومت په هر کچه د احتجاج کولو فیصله کړې ده. ډیلی ټایمز ورسپان لیکي چې دا رښتیا او حقیقت دی چې د پاکستان په تاریخ کې د پنجاب صوبې سیاست ته د نورو صوبو په پرتله زیات اهمیت ورکول کیږي او د وړو صوبو احساس محرومي نور زیاتیږي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
ډان ورسپانې د پاکستان په انتخابي عمل کې د ښځو برخې ته کتنه کړې ده. ورسپانې لیکي که څه هم په دغه هېواد کې د انتخابي عمل کې څه شوالی تر سترګو سوی، خو بیا هم په ملک کې ښځې د سیاسي پروسې هغه شان برخه نه لري لکه څنګه چې پکار ده. ورسپانې لیکي سرکاري شمېر ښیي چې په پاکستان کې نه یوازې د ښځو او سړیو ووټرانو ترمنځ فرق زیات دی، بلکې نارینه سیاستوالان هم ښځې یو طرف ته پاته کوي. د مقالې مهم ټکي له ملیح امیرزاده اورو.
ډان ورسپانه لیکي په پاکستان کې انتخابي سیاست په ورو ورو یو مربوط شکل خپلولو طرف ته روان دی، خو د ورسپانې په خبره بیا هم په انتخابي عمل کې د ښځو برخه دومره نه ده سیوا شوې. د پاکستان د الیکشن کمیشن د شمیر تر مخه په بلدیاتي انتخاباتو کې د نارینه او زنانه ووټرانو ترمنځ فرق د مئی 2014 کال د 10.9 میلیون په مناسبت د روان کال په ستمبر کې 11.15 میلیون ته سیوا شوې دی. ورسپانه زیاتوي په 2014 کال کې په 8.24 میلیون رجسټر شو رایا چونکو کې 8.61 میلیون سړي او 10.63 میلیون ښځې وې. روان کال په 93.06 میلیون ووټرانو کې د سړو برخه 25.36 میلیون او د ښځو 26.1 میلیون و. دا شمیر ښایي چې په دغه هیواد کې د ښځو ووټرانو شمیر د نارینه په پرتله هغه عمره نه دی زیات شوی. ورسپانه دا د پریشانۍ یوه خبره بولي او وایي چې د حکومت د واک په طریقو او ترجیحاتو باندې اثرات لرلی شي. ورسپانه په سیاسي ګوندونو تور لګوي چې د ووټرانو د رجسټر کولو او دغه پروسې ته د لاسرسي ذمهواري د دوی په سر راځي. ورسپانه لیکي د آبادۍ په تناسب کې د سړو په شان د ښځو ووټرانو مخې ته په راوستو کې د سیاسي ګوندونو ناکامي د هیواد کلتوري محدودیتونه څرګندوي چې په قومي بیانیه کې د ښځو غږ نه شاملېدل ورته هیڅ خبره نه ښکاري. ورسپانه لیکي د ښځو په وړاندې دغه تعصب په هر الیکشن کې مخې ته راشي کله چې د هیواد په ځینو محافظه کارو سیمو کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ په دې اتفاق وشي چې ښځې برای اچولو ته نه پرېښودل کیږي. ورسپانه وایي پر دې سربیره بیا سیاسي ګوندونه په عمومي یا جنرل سیټونو ښځو امیدوارو ته ټکټې هم نه ورکوي. د مثال په توګه د 2014 کال په انتخاباتو کې د قومي اسمبلۍ د عمومي چوکو لپاره 222 ګوندونو یوازې 6 ښځو ته ټکټې ورکړې وې. په کراچۍ کې هم په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې یوازې 2% ښځې نیخ په نیغه د سیالۍ لپاره ولاړې دي. ورسپانه لیکي دا د افسوس خبره ده چې په اسمبلۍ کې د ښځو لپاره د مخصوصو نشستونو له ټاکلو سره نارینه سیاستوال لاپروا شوي دي. د دې پر ځای چې دوی خپلې زنانه سیالې مخې ته راولي، د ښځو مخصوص سیټونه یوه متبادله لاره ګڼي او هغوی یو طرف ته پاتې کړي. ورسپانه لیکي له دې سره د دوی ترمنځ فرق نور هم سیوا شي. ورسپانه لیکي د پاکستان انتخابي کمیشن ته پکار ده چې په دې لړ کې ګامونه واخلي او د نورو هیوادونو په شان د ښځو سیاسي امیدوارانو لپاره د خاصو چوکو مختص کېدلو وړاندیز ورکړي چې دا ډول په پاکستان کې ښځې هم په سیاست کې د سړو په شان برخه والي شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرڅ اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو اوري د نه ساته خبرونو دومه غړې ده. راځي چې اوس واورو د خبرونو لنډیز ځکه چې لسمې بجې سوي دي. ګلایا چې وړاندې کوي
د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بختی د وسلواله ډلې مشر ډاکټر الله نظر په شمول ټولو بلوز بلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. صوبایي وزیر سرفراز بختی بیگانه وخت المشال رادیو سره په ځانګړې خبرو کې وویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوڅو وسلواله ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی. د پاکستان فوج ادا کوي چې په خبر ایجنسۍ کې افغان پولیس سره نږدې په هوایي بمبارۍ کې 19 مشکوک وسلوال ووژلي دي. وسلوالو د تازه عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ ښار کې پرون نامعلومه وسلوالو د ډان ټلویزیون په ګاډي ډزې کړي چې پکې یو کار کوونکی ژوبل شوی دی. بلخوا په پاکستان کې د خبریالانو ټولنې پی ایف یو جی د دې برید پر ضد نن ماسپښین 3 بجې په ټول ملک کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر زیارت په ورځ ناوخته په کابل کې د امریکا د کانګرس له پلاوي سره وکتل. په دې موقع ولسمشر وویل چې ترهګر کوشش کوي چې د نړۍ د خلکو ترمنځ اړیکې متاثر کړي. د افغانستان ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی په روسیه کې د سیمې د یو شمیر هیوادونو له استازو سره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په مبارزه خبرې وکړې. دا خبره د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی پرون مشال اړیو ته وکړه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتن هغه خبرې د منلو وړ نه دي چې پرون یې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره په ماسکو کې تر لیدو وروستو وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل په هغه رپورټونو اندېښنې څرګندې کړي چې د سعودي عرب رسنو خپرې کړي چې پکې ویلي شوي له ترهګرۍ سره په تړاو 500 کسانو ته په یو ورځ فرانسي د ورکولو پلان لري. او د افغانستان د کرکټ قومي لوبډله نن په متحده عرب اماراتو کې د هانګ کانګ د کرکټ له ملي لوبډلې سره شل اوریزه لوبه کوي.
ګلاز د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته نن په اسلام آباد کې سراج سحر کتنه کوي.
نن د پیښور نه خپرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادریه کې د پاکستان څخه افغانستان ته تللي د پښتنو مشرانو سفر د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو او په منطقه کې له امن لپاره ډېر ګټور ګرځوي. وایي چې د پاکستان څخه د پښتنو مشرانو اسپندیار ولی خان، محمود خان اچکزی او افتاب احمد خان شیرپاو په داسې وخت کې د افغانستان سفر وکړو چې له څه وخت د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو کې کړکېچ را روان دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د پښتنو مشرانو تا د دې سفر بلنه ولسمشر اشرف غنی ورکړې وه او هغه په خپلو سرګندونو کې ویلي هم دي چې د خپل منځي تګ راتګ له وجې اړیکې نورې مضبوطېږي او ورسره امن او ثبات راځي. ادارې وړاندې لیکي کله چې اشرف غنی د ولسمشرۍ چوکۍ ترلاسه کړه له هغې وروسته د پاکستان سفر وکړو او دغه رنګ د پاکستان عسکري او سیاسي مشروالۍ هم د افغانستان سفرونه وکړل چې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو تعلقات ډېر ښه شول. خو وروسته بیا د ځینو غلط فهمو په وجه تعلقات له خراب اړخ ته لاړل. د ادارې په وینا چې د دواړو هیوادونو سلامتۍ ته دا وخت له ترهګرۍ ډېرې خطرې رامخې ته دي او کچرې د دغه ترهګرۍ د خاتمې لپاره دواړه ملکونو په اخلاص سره یو بل ته لاسونه ورکړه نو لرې نه ده چې په دې منطقه کې به امن راشي. ادارې اخري کې وایي د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو کې دا وخت تر ټولو لوی خنډ ناباوري ده، د کومې د خاتمې لپاره چې د دواړو خواوو په سنجیدګۍ سره د ګامونو اغستو ضرورت دی. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکو ځینې نورو ورځپاڼو خپلې ادارې د ډاکټرانو او حکومت ترمنځ په مذاکراتو باندې لیکلي. دغه لړکی آج ورځپاڼه وایي چې د تنخواګانو، مراعاتو، سهولیاتو او پرایویټ کلینیکونو او پریکټس په ګډون د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ اتفاق شوی دی او دا چې حکومت د خیبر ګرلز میډیکل کالج د پرنسپل لری کولو اعلان هم واپس اغستی دی. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د دې هر سرستو به عام خلکو او بیمارانو ته سملاویږي. آیا د اربونو روپو په لګښت جوړ کړی شوي سرکاري اسپتالونو کې به ولس ته د علاج غوره اسانۍ ورکړی شي او د رنځورانو مسلې به ورسره کمی شي او کنه؟ ادارې اخري کې زیاتوي چې د حکومت لخوا د صحت څانګه کې اصلاحات په خپل ځای یو ښه اقدام دی، خو د دې لومړۍ ذمهواري ولس ته د علاج سهولیت ورکول دي، ځکه چې د اربونو روپو په لګښت جوړ کړی شوي سرکاري اسپتالونه د عام خلکو د پاره دي. نو ځکه دې کې باید چې هم د دې خلکو په خشن علاج وشي او که داسې نه وي نو بیا د دې هر څه مقصد د قومي خزانې د تاوان او بربادۍ نه سیوا هیڅ نه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فرایډي ټایمز په نامه مجلې د لیبرال پاکستان تر سرلیک لاندې یوه اداره خپره کړې ده. ادارې خپره کړې ده. ادارې لیکي چې وزیر اعظم پاکستان په اړه دا خبره ناسم اخیستل شوې ده. بل پلو ایسوسیټیډ پریس په یوه مقاله کې لیکلي چې امریکا باید په افغانستان کې د مرستو د پیسو ځای کېدو مخه ونیسي. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
په فرایډی ټایمز مجله کې خپره شوې ادارې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د ده په وینا د کوم راتلونکی په یو جمهوري او لیبرل پاکستان کې خوندي دی. د نواز شریف په وینا داسې یو پاکستان چې لوستی، پرمختګ خوښوونکی، راتلونکي ته کتونکی او حوصله لرونکی وي. ادارې د نواز شریف دې څرګندونو ته په اشاره لیکي چې تر دې سپین خبرې نسی کېدای. ادارې ذاتوي چې د نواز شریف دې خبرو معامله کوونکي ملایان، د ملک په تاریخ کې رد و بدل کوونکي تاریخ پوهان، احساساتي پوهان او هغه خلک لړزولي دي چې په خپل ځان د نظریې پاکستان ساتونکي ګڼلي دي. ادارې لیکي چې همدې خلکو په لسیزو د لیبرالیزم پر ضد پروپاګند کړی او قصدن یې دا ټکی په سیکولریزم تعبیر کړی او د هغه معنا یې بیا بېدیني ښودلې ده. فرایډی ټایمز لیکي چې په اصل کې لیبرالیزم د نولسمې پیړۍ هغه اصطلاح ده چې د یو ټاکل سوي حکومتي نظام له لارې د بیان ازادۍ، هنري اظهار، مذهبي عبادت، شخصي جایداد او شخصي ازادۍ غوندې بشري حقونو ساتنه کوي. د ادارې په لیکنه سیکولریزم په جدید جمهوریت لرونکو هیوادونو کې مذهب له سیاسته د بیلولو څرګندونه کوي. فرایډی ټایمز په پای کې لیکي چې د بدقسمتۍ خبره دا ده چې ځینو موقه پرستو ولسي، پوځي او مذهبي مشرانو د پاکستان نظریاتي اساس پر مذهب درولی دی. بل پلو ایسوسیټیډ پریس خبری ایجانس په یو مقاله کې لیکلي چې امریکا باید په افغانستان کې د مرستو د پیسو ځای کېدو مخه ونیسي. ایجانس لیکي چې د 11 سپتمبر له پیښو وروسته امریکا په افغانستان کې یو کرب ډالر لګولې دي چې شاوخوا 110 ارب پکې له دې جګړه ځپلې هیواد سره مرستې شاملې دي. په افغانستان کې له درو کالو د امریکایي پروژو څارونکی جان سوپکو ویلي چې هلته د فنډونو په بې ځایه کېدو کې په خپل امریکا هم ګرمه ده. هغه ویلي یوازې د افغانانو او له افغانانو سره تړلې مسلې نه دي، بلکې په دې کې هم مسله ده چې امریکا هلته د فنډونو په برخه کې څه ډول فعالیت کوي. نوموړي ویلي چې د امریکا دفاع وزارت او د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره دواړه د درغلیو او کمزوري پلانینګ له ستونزو سره مخامخ دي. ایسوسیټیډ پریس لیکي چې د جان سوپکو په مشرۍ د پروژو څارونکو ادارې تر اوسه تر 1 ارب زیاتو ډالرو بچت د امریکا ټیکس ورکوونکو ته په ډاګه کړی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان پرون د خپلو پلویانو غونډې ته په وینا کې هرسته خبرداری ورکړی چې له اور سره دی لوبه نه کوي. اردغان په دې اړه چې د ترکی هوایي ځواکونه د تیرې سې شنبې په ورځ د روس یوه جټ الوتکه وویشته وویل چې تر پیښو وروسته یې د روس له ولسمشر غوښتنه کړې وه چې ورسره وګوري یا خبرې ورسره وکړي، خو غوښتنه نه ده منل شوې. تفصیل د فرشته جلال سی په رپورټ کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم اپوزیسیون د نړیوالو له لوري په رسمیت پیژندل شوی او مشروعیت لري، نو پر هغوی د روسیې حملې له اور سره د لوبې کولو معنا لري. اردوغان د خپل هیواد او روسیې ترمنځ د یوې الوتکې د سقوط د جنجال په اړه وویل چې نړیواله ټولنه دا مني چې په دې مسله کې حق د ترکیه پر خوا دی.
Uluslararası meşruiyeti olan muhalifleri vurmak.
هو دا له اور سره لوبه ده چې د داعش په پلمه په سوریه کې د داسې اپوزیسیون پر ضد حملې کېږي چې نړیوال مشروعیت لري. ټوله نړۍ دا مني چې د الوتکې په مسأله کې انقره برحق موقف لري، نو که چیرې روسیه له دې پېښې د پلمې په توګه کار اخلي او پر موږ د نه منلو وړ تورونه لګوي او هلته زموږ له وګړو سره بد چلند کوي، دا له اور سره لوبه کول دي. د ترکیه ولسمشر همداراز د سوریه په شمال کې د ترکی موټرو پرې وکاروان د روسیې د جټ الوتکو د بمباری په اړه وویل.
بلکې تجاري فعالیت ویا انساني یاردم اماشته olarak
په غیر مسؤلانه ډول د بشري مرستو پر موټرو بمی حمله له اور سره لوبې کول دي. موږ صادقانه روسیه ته سپارښتنه کوو چې له دې اور سره دې لوبه نه کوي. ولسمشر اردوغان وویل چې د روسیې د جنګي الوتکو تر ویشتلو وروسته یې ولسمشر پوتین سره د خبرو هڅه کړې، خو نه دی بریالی شوی. او هیلی څرګند کړ چې د پاریس په نړیواله غونډه کې به ورسره وګوري. لبل پلوه د روسیې د بهرنی چار وزیر سرګی لاوروف پرون ماښام وویل چې حکومت یې د تروریزم پر ضد د مبارزې او په سوریه کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره د انقرې د نیت په اړه شک لري. لاوروف پرون په مسکو کې د سوریه د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره په ګډه غونډه کې وویل
принято решение руководством Российской Федерации.
Да Русия рабри прекрал кръчи до Туркия халкота до визо азат систем банкри. Да нови кал до януари ле номри не теба до Туркия او Русия ترمن да визо да азади او да азат тагратак мафика лагови. د ترکیه پر هوایی حریم د روسیې د جټ الوتکې تر وشتل کېدو وروسته د مسکو او انقره اړیکې د خرابېدو په حال کې دي. امریکا او یو شمېر غربي هیوادونو د ترکیې ملاتړ کړی او ویلي دي چې انقره د خپل ځان د دفاع حق لري.
د فرشته جلازې ریپورت مو ورده. د خوست او پکتیا ولایتونو چارواکي وایي چې د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي او ترڅنګ د ګډو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره به یو بل سره اړیکې ډېرې کړي. د جمعې پر مازدیګر د خوست او پکتیا ولایتونو والیانو او نورو چارواکو چې رسنیو ته په یو ګډه ناسته کې خبرې کولې وویل چې دوی به دا ډول ناستې او یو بل ولایت ته سفرونه ډېر کړي. نجیب لالو خیلې تفصیل وړاندې کوي.
د خوست او پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې په یادو ولایتونو کې د امنیتي ننګونو د مخنیوي د لویو لارو د ساتنې د قومونو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت او د دواړو ولایتونو د اقتصادي پرمختیاو لپاره به خپلې همکارۍ پراخې کړي. د جمعې ورځې مازدیګر مهال چې په خوست کې د یادو ولایتونو والیانو او نورو ملکي او پوځي چارواکو په یوه ګډه خبري ناسته کې رسنیو ته څرګندونې کولې وویل چې د دوی ترمنځ دا ناستې او د ستونزو شریکول ګټور ول او دوی به دا ډول تګ او راتګ ډېر کړي. خوست وری حکم خان حبیبی رسنوی ته ویل چې
سره د دې چې لله الحمد په خوست کې او هم درنګ په پکتیا کې د امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي وجود لري، هم مرید په خاطر باندې څنګه دغه همغږي لا پیاوړی شوی په دغه برخه کې نن موږ ارخیزه بحثونه وکړو. په څنګه کې د ورلس او د دولت تر مابینه دې په خاطر چې واټن او فاصله باید هیڅ موجود نه وي، کو عین وخت کې د خوست د پکتیا نور د زیربنا او د انکشاف پرمختګ شریک مسایلو.
خوست وړي وړاندې ویل چې په یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي ستونزو د شتون یو مهم لامل د همسرحد ولایتونو د چارواکو او ادارو ترمنځ د نه همغږیتوب له امله دی. د پکتیا والی نصرت ارسلا چې د یاد ولایت د لوړپوري ملکي او پوځي پلاوي په مشرۍ خوست ته راغلی و، رسنیو ته وویل چې د خوست او پکتیا د امنیت، اقتصاد، د حکومتي عوایدو، د فرار مخنیوی او د کرنې مسایل سره شریک دي او په دې برخو کې ګډ کار ته اړتیا محسوسه ده.
اقتصادي مسایل دي څنګه موږ کولی شو چې دا هماهنګ کړو او په شریکه باندې کار وکړو. د زراعت موضوع چې موږ کولی شو په شریکه باندې شریکې پروژې پیدا کړو، لکه موږ پوهیږو چې جلغوزه او چهارمغز زمونږ ډېر په دغه انداز باندې نورو ملکونو ته ځي، نو موږ وغواړو همدلته ورته د پروسس هغه پلانټونه ولګو کولی شو چې په خپل نوم باندې بیرته صادر کړو.
خوست امنیه قماندان مل پاسوال فیض الله غیرت د سویل ختی زور په دریو ولایتونو کې د وسلوالو د ځینو تحرکاتو یادونه وکړه. ویل چې د دریو وړ ولایتونو امنیتي ادارې باید د دې تحرکاتو د مخنیوي لپاره په ګډه او همغږي ډول کار وکړي.
دواړه سرحدي ولایتونه دي، په دواړو کې څه نه څه مشکلات تحرکات د بودیانه شته، چې البته د دې لپاره موږ ځینې هدایتونه د مرکزي دولت نه اخیستي دي. په آینده کې په ډېر کم وخت کې به انشاءالله هغه کوم عمده خاص چلشونه چې دي دغې مخه هم ونیول شي.
کتونکي په دې نظر دي که د افغانستان د زونونو په کچه د ولایتونو د بېلابېلو ادارو او خلکو ترمنځ دوامداره همغږي او همکاري رامنځته شي، په ولایتونو کې به د امنیت د ښه کولو، ټولنیز او اقتصادي ټیکاو او د دولتي حاکمیت د ټینګښت لپاره اغېزمن تمام شي.
د نجیب لالو خیل رپورټ واورېدې. هم له دې سره د مشال ریډیو د خبری برخه د دې ګړې پای ته ورسېدله. تاسو ته د باختر سوریا د بی کلتوري پروګرام وړاندې کوو چې هر اونۍ تاسو ته لپاره پزما د دې جوړوي. دا وخت او په ډیر وخت باندې تاسو ته وړاندې کوو. راځي چې ورته وښیو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې بازمه د بیت ستاسو قربایم. په نننې خبرونه کې به تاریخ د نظم په سپو کې د کتاب د مخکتنی ریپورت ولرو. بیا به د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له اداري او مالی مرستیال زردش شم سره د ننګرهار د تاریخي اساسو په اړه د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو او په اخره کې به په خوست کې له یوې مشاعرې نه هم ریپورت ولرو. لومړی رپورٹ ترازو تاریخ د نظم په سپو کې د هغه کتاب نوم دی چې په هنیار سمونوال محمد انور سلطانی د افغانستان معاصر تاریخ په نظم اړولې او په دې وروستیو کې ملي تحریک په دوه جلدونو کې خپور کړی دی. 13 اونۍ د یاد کتاب مخکتنه د جلال آباد په یو مقامی هوټل کې جوړه شوې وه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. تاریخ د نظم په سپو کې د کتاب مخکتنی دغه غونډه کې پر دولتي چارواکو سربیره ګڼ شمیر فرهنګیانو او قلموالو ګډون کړی و چې ځینو یې د کتاب په اهمیت او ګټو رڼاوې واچولې. د ملي تحریک مشر استاد محمد اسماعیل یون مشال راډیو سره په خبرو کې وویل یاد کتاب ته یې د چاپ زمینه ځکه برابره کړه چې د تاریخي واقعاتو په حفظ کولو کې د نثر پرتله ساده او اسانه نظم لوی لاس لرلی شي.
هغه څوک چې د افغانستان تاریخ مطالعه کوي که په نثر مطالعه کوي دوغونه یې په حافظه کې نه کېږي، خو که په نظم یې مطالعه کوي نو دې کې هم شک نشته چې په نظم کې ځینې برخې ثقل کېږي، خو د ډېر مهارت نه کار اخیستل کېږي. تقریبا ټول پیغام یې په دې نظم کې داسې فورم ورته ټاکلی دی چې مقید فورم نه ده، لکه غزل او قصیده او داسې قافیه ختم شي. البته د منظم سیستماتیک ډول باندې د بېلابېلو تاریخونو چې لیکل شوي معاصر تاریخ باندې هغه ټول کتابونه د استفاده کړي، دلته اخیزونه ورکړي، د اخیزونه یې په نظم ورکړي. بېرته په همدې خاطر موږ دا چاپ کشي یو خو خل د تاریخ له محتوا نه خبر شي، بل دا محتوا په اسانۍ سره هضم کړی شي.
د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال هم یو له هغو څخه و چې پر کتابی خبرې وکړي. نوموړي په خپلو خبرو کې د ځوان نسل لپاره د دغه کتاب لوستل اړین وګڼل.
احمدشاه بابا نه نیولې تر طالبانو دورې پورې او دا خپل به ژوندیا تاریخ ته سلطاني سیاست څخه تقریبا دا شپږ په پاچاهانې خو د په مخ کې تېرې شوې دي. په دې تاریخونو کې بیان کړي دي سره د دې نه چې واقعا مې یو ډېر لوی شاهکار دی چې ده کړی دی زموږ د راتلونکو نسلونو دپاره، زموږ د خصوصا د محصلینو او متعلمینو دپاره دا یو لویه سرمایه ده چې دا وګوري چې هم یو ښکلی تاریخ دی او چې په واقعیتونو باندې بنا دی او هم د دې په خوا کې په نظم لیکل شوی دی او په ډېر ښه شان باندې.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل په خپلو خبرو کې وویل چې خاغلی سلطانی په دې توانېدلې دی چې تاریخي واقعیت په ښه شان سره نظم کړي.
کله کله د نظم په چوکاټ کې ټول مسائل راول سخت خبرې، اما دا هم د هغه شاعر یا د هغه ناظم کمال دی چې دغه پیښو ته ښه چوکاټ ورکړي، ځکه چې په ټولنې او اهنګینه ژبه د فکر او خیال تړون چې دی شعر دی. هر څوک دغه فکر په هغسې ټولنې او اهنګینه ژبه نشي راخیستی، دا هم کمال غواړي. سلطانی صاحب دا کمال کړی دی.
د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمین د یاد کتاب په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل سلطانی صاحب د دغه کتاب په لیکلو سره خپل وخت د ځوان نسل د شعور د بیدارولو لپاره ورکړی دی.
شاعر او لیکوال چې کوم دی هغه کوشش کوي چې دغسې د ادب د بیلابیلو اصنافو د بیلابیلو ژانرونو نه او د بیلابیلو صنعتونو نه په ګټه اخیستنه خپل پیغام په خوږه ژبه په هنري ژبه بل ته وړاندې کړي. سلطانی صاحب نظم په ژبه باندې کتاب لیکلی دی، د وزن سره او په سیرابوتیک سیستم باندې دا خپل پیغام په دې کتاب کې راټول کړی دی او ډېر لوی کار یې کړی دی. هر څوک خپلو بچیانو دپاره د ولس د ګټلو دپاره ورکړي. تر ټولو د قدردانۍ ټکی ماته همدا دی چې د خپل وخت ملي منافعو ته ورکړی دی او د ځوان نسل د
د کتاب ناظم محمد انور سلطانی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې د زحمت قدردانی وشوه دی به په راتلونکي کې هم خپل پام دغه برخې ته واړوي.
واقعا دا زما یو ارمان و چې زه په نظم باندې د افغانستان معاصر تاریخ ولیکم. نو ما په دوه فصلونو او دوه جلدونو کې د افغانستان معاصر تاریخ د احمدشاه بابا د امان الله خان د سلطنت پورې په یو جلد کې او د دویم حبیب الله نه تر طالبانو پورې په دویم جلد کې دا تاریخ مکمل کړ په نظم باندې او د دوه کتابونو مې استفاده وکړه. دا ما لپاره افتخار د خوشحالۍ ځای دی او سکون ورځ او زه هیله من یم چې راتلونکي کې هم زه د دې لړۍ ته دوام ورکړم.
د مخکتنې په دغه غونډه کې د یو شمیر ښوونځیو استادانو هم خبرې وکړې چې ګردوی د تاریخي واقعیاتو په برخه کې د ځوان نسل د پوهې د لوړاوي لپاره دغه کتاب ګټور وباله. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ننګرهار هم د افغانستان د هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې اوږد فرهنګي او تاریخي قدامت لري. خو په دې وروستیو کې د دغه ولایت باستاني آثارو ته پام نه دی اړول شوی چې له امله یې یو شمیر تاریخي ودانۍ له خاورو سره خاورې شوي دي. په همدې اړه مو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له اداري او مالی مرستیال زردشت شمس سره یوې مرکې ته رابولم.
مونسب محترم، دا چې ننګرهار د افغانستان د هغو څو ولایتونو څخه دی چې فرهنګي اوزو کې شمیرل کیږي، خو دلته چې مونږ دغه تاریخي ودانۍ ګورو ورځ تر بلې د خاورو سره خاورې کیږي، د ده د ساتلو لپاره تاسو څه په پلان کې لرئ؟
بالکل، اول خو ټول افغانستان کې بدبختانه زمونږ بزرګونو هغه ثبت شوي آثار او تاریخي آبادات په داسې حال کې چې مونږ ډېر داسې آثار لرو چې هغه د او تاریخي او باستاني ساحې لرو چې هغه لا ثبت شوي نه دي، او په ډېرو ملحوظاتو امنیتي ملحوظاتو باندې هغې ته له مونږ ګوتې نه وړو. خو هغه چې کوم د ځمکې په سر دي او معلوم دي او ثبت او راجستر دي، هغه د منځه تلو خطر سره مخ دي. ننګرهار هم د افغانستان د هغه سیمو څخه دی چې ګڼ شمېر تاریخي آبادات او باستاني ساحې پکې لرو. داسې مخکې وویلې، زه بالکل تاییدوم. په عمده ډول کو ګورو په ننګرهار کې د سراج العمارت ماڼۍ ده، د امیر شهید باغ دی، دا ډې زیارت چې په یو وخت کې د دې سیمې په سطح باندې د بودایی آثارو او د بودایی تاریخ یو سره اډانه وه. بدبختانه په دغه جنګونو کې هغه مکمله بیخي زیات تخریب شو، یعنی چې حتی اوس یې هغه آثار هم داسې معلومیږي چې بیخي ډېر زیات تخریب شوې ده، چور شوې ده او ورانه شوې ده.
نو د دغه د محفوظ ساتلو لپاره تاسو څه په پلان کې لرئ؟
وزارت هر کال د هیواد په سطح یو متوازن پلان جوړوي، ولې هغه تاریخي آبادات چې ډېر ارزښت لري هغه درجه بندي شوي دي، هغې ته په کتو یو تعداد تاریخي آبداتو بیا رغونه په پلان کې نیسي. متاسفانه تاسو خبر یاستئ چې اول خو دغه برخې ته ډېر ناچیز امکانات په پام کې نیول کېږي، یعنی د دولت د ملي بودیجې په سطحه دغه یو مشکل سره مونږ مخ یو. چې زه به بیا هم ووایم چې د ملي بودیجې 0.2% صرف د اطلاعات فرهنګ وزارت چې څلور کاري ساحې لري هغې ته په پام کې نیول کېږي. 0.2% معنی دا چې په زرو کې 2 افغانۍ د ملي بودیجې د اطلاعات فرهنګ وزارت ته ورکول کېږي. نو په هغې کې دغه ټول اداري مسایل او دا ټول نور مصارفات جمع یو تعداد د عمل لپاره او د برنامو د تطبیقولو لپاره هغې ته ځانګړي کېږي. مونږ بالکل په پلان کې لرو هر کال د خپلو دغه موجودو امکاناتو په چوکاټ کې یو و اته نه لس آبدې ترمیم مونږ په پلان کې نیسو. د دې ترڅنګ مونږ بیا د یو شمېر ډونرانو سره کار کوو چې هغې کې مونږ د یونیسکو چې مستقیم ډونر نه دی ولې د ډونرانو نه کومکونه راجلبی، د آغا خان فاونډیشن سره دغسې بعضې سفارتونه مونږ سره همکار دي لکه د امریکا سفارت، نو د هغې په مرسته جمع د وزارت په امکاناتو یو تعداد آبدې مونږ بیا رغو.
د اډې موزیم چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړله، دا یو وخت کې د ګندهارا تعذیب مرکز و، یعنی فرمانونه به د دغه ځایه جاری کېدل، خو نن سبا کنډواله ده او د ده شاوخوا احاطه چې ده ورځ تر بلې غصب کېږي، خلک یې ځمکې نیسي. نو تاسې دا په هغه لومړیتوبونو کې نه دی نیولی چې سه کال یا راتلونکي 15 کال کې د دغه کم از کم احاطه خو وشي؟
دا د بدبختۍ ځای دی چې تر اوسه ولې په دې برخه کې اقدام نه دی شوی. زما په نظر دا بالکل لومړیتوب دی، ولې حد اقل کار هم نه دی شوی، دا باید دا مشکل باید ومنو. مونږ اوس په داسې حال کې چې راتلونکي کال لپاره هم یو عامه کتابتون د ننګرهار دپاره نیولی دی، دا هم د بدبختۍ ځای دی چې ننګرهار د علم او د فرهنګ د یو منل شوي مرکز په توګه پیژندل شوی دی، ولې تر اوسه یو عامه کتابتون نه لري. واړه کتابتون نه لرو د اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې. نو یو هم پر 15 پلان کې دا نیولی، امید دی چې ولسي جرګه هغه بودیجه تصویب کړي، زمونږ په پلان کې شته دی. د دې ترڅنګ به کوشش وکړو چې که چېرته امکانات یې کم پرې لګېدل، نو حد اقل احاطه به کړو دغه د اډې میوزیم دغه ساحه ټوله، ځکه چې صرف میوزیم نه دی. ما چې د بستانشناسۍ د مسؤلینو نه معلومات واخیستل، هغې وایي چې دلته نور افریاتو ته او کیندنو ته اړتیا ده، ځکه چې دا ټوله ساحه باستاني ده، دا ټوله ساحه لرغونې ده. یعنی هغه وخت کې یو 2-3 برخې کیندنې شوې وې، د هغې په اساس دغه میوزیم جوړ شو، ولې دا ټوله ساحه کې باید کیندنې وشي. کوشش به وکړو چې دغه ساحه حفظ کړو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس خوست ورزو او لخپل همکار نجیب الله الوخیل نه د یوې مشاعرې ریپورت اورو.
د چهارشنبې په شپه خوست کې د لسګونو شاعرانو، لیکوالو او د فرهنګ د مینهوالو په ګډون غزلیز ماښام جوړ شوی و. یاد ادبي دستوره چې د ولایت مقام په بلنه رابلل شوې وه، شاعرانو پکې خپل کلامونه او د نورو شاعرانو انتخابي غزلې، نظمونه، بیتونه او طنزیه شعرونه واورول. خوست والي حکم خان حبیبي د غزلیز ماښام په پیلیزه وینا کې د پیغام او احساس په رسولو کې د شعر ژبه تر ټولو اغېزمنه یاده کړه او وی ویل هغه څه چې ویناوال او مقررین په ساعتونو کې وړاندې کوي، شاعر په ډېره بهتره بڼه ولس ته په دوه بیته شعر کې وړاندې کولی شي.
د شعر په ژبه باندې هغه څه چې ویل کېږي هغه تر ډېرو ویناوو جالب دي او په دا شعر او شاعرۍ او په غزلو کې یو خاص الهام پروت وي. او زه باور لرم چې ډېری هغه مسایل چې هغه د قیل و قال په ژبه باندې په ساعتونو ساعتونو کې نه ویل کېږي هغه د شعر او شاعرۍ او د غزل په یو کوچني شعر او ټوټه کې راټول شوي وي او هغه ولس ته د وطن پالنې، وطن جوړونې او د وطن او د ملي نوامیسو نه دفاع لپاره واقعا ډېر غټ الهام او مطالب پکې پراته وي.
د شاعرانو او حاضرینو په استازوالۍ لیکوال او شاعر زاهد شهنګار د خوست د ولایت مقام دا نوښت وستی او غوښتنه یې وکړه چې لږ تر لږه په هرو دریو میاشتو کې خوستیو شاعرانو او فرهنګیانو ته د دا ډول ادبي او هنري ناستو زمینه برابره شي.
نو موږ دا ډول غونډې ستایو که چیرې په درو میاشتو کې هم یو ځل دا دوستان سره راټول شي.
د غزلیز مقام په درشل کې ګڼو شاعرانو شعرونه واورول، شاعر مطیع الله تراب او طالب منګل.
بزرگی پاتې وي راځه ورسره لاسې آزاد د زورور توره پېره ورسره لیونی کېږم به آخر خو لیونتوب نه راځي ما ته د بل د بیرغ سویري لاندې خوب نه راځي. مهمه نه ده چې غریب یم او کخان یم زه، خو په دې ویاړمه ملګرو چې افغان یم زه. لتانه بیا یې شوي دي کاته په دیواله ز سر و هم کوټه کې دیواله په دیواله بیگا د برانه پلندو زلفو کې ویده وي راتلې مې دې کوټه منستا اوبه په دیواله کوله به مې هر شپه د ځان څوکیداری سهار به وم همدغه سې ویده په دیواله.
یو تن ظلمي شاعر سرور جان سروري د بنوڅیو په خوږه لهجه د شاهین یو شعر وړاندې کړ چې د غزلیز ماښام ګډونوالو ډېر خوښ کړ.
موته عمر په ماشومتوب کښې شروع کولې ژولې او بیا بیا ژیلې ته مې څو ورځې ستلې ژولې په یوه اختر شو یې څو څو اخترینه ګډ کړ مور به چې ګډ وډې روکړلې سینځلې ژولې نیژو ته وکړه چې د کلي مسافر روولې چې مسافر به روغله مور به پرې شړلې ژولې. دغه تیربیر نه ده دا ایس چې سرخوږي جوړوي د څه وخت مخشه په ګوته کې خرڅولې ژولې.
لاهور عابد شاعر زاهد شهنګار یو کلام او رحیم سکندر بیا د دریو ځوانو شاعرانو د یوې فیلبدي هم شاعري بیتونه په ډېر ښکلي انداز ترنم کړل.
د شنو توتیانو چوغر نه خوښوي له هر آواز نه زړګۍ ماتېږي یک جوړ شور وي د ګودر په غاړه له کومې پېغلې کمنګۍ ماتېږي چاوې سپوږمۍ او ستوري نه ګوري اوس نشمارې اوس د زنش نه خالونه د سیند څپې پر زړه نه خرېږي هېرې د پېغلو لپټې شلونه
ولاړ په ځمکه یم په لوري د اسمان ودرېږم دا کوم یو کیف دی کوم آواز دی چې روان ودرېږم.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننې خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
د سولې پر لور
خپل خاوره
یو ناسا بدرازو شو په بسدغه مړی مراده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمن لژوند سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ څنګه یو مندي نور نه غواړي چې موږ به کومه ځمنه کتابو ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري